افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او د ازادي راډیو بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. د دوشنبه ورځ ده، د وریه حمل دیارلسمه د اپریل لومړۍ نیټه. په دې خبرونې کې اومه ورځ پروګرام هم خپروو، خو په خبري برخه کې چې څه کم دېرش دقیقې دوام کوي، ځینې راپورونه خپروو چې تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. غزنی کې د طالبان حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یوه پخواني ماین چاودنې نه ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼې کې راغلي چې پیښه پرون ماپښین شاوخوا درې نیمې بجې سوې ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلي اوسیدونکي وو چې پنځه تنه یې نجونې او څلور نور یې هلکان دي او عمرونه یې له څلورو تر لسو کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پیښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته د پنځه اتیا ټونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، په دغو وسایلو کې اضطراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي میرویس حوزوي روغتون یوازنی روغتیایي مرکز دی چې د افغانستان په جنوب کې نږدې شپږ میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي باز محمد مبارز په تایلند کې خپل فرانسوي سیال ته ماتې ورکړه. مبارز چې په تایلند کې اوسیږي، د ایم ټو ایم ایم اے سازمان په پرونی سیالۍ کې د فرانسې جوهان وان دی هیل ته په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر ماتې ورکړه او له دې سره یې په آزادو سیالیو کې د خپلو بریاو شمیر دولسو ته ورساوه. د هغه د ماتو شمیر شپږ دی. د هغه فرانسوي سیال تر دې وړاندې څلور بریاوې او دوی ماتې ثبت کړې وې او دا یې درېیمه ماتې سوه. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، ایران ته د شل ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړی. باختر اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې دغه شل ټانکره تیل د فرا د شیخ ابو نصر فراهی له لارې بیرته ایران ته مسترد شوي. د ستاندرد ملي ادارې له سوداګرو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو له واردولو ډډه وکړي، کنه له ورته برخلیک سره به مخامخ سي. دغه ادارې تر دې مخکې هم ایران ته په ورته بهانه د لسګونو ټانکره تیلو د مسترد کولو خبر ورکړی. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري. دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یوه ضربه ګڼل کېږي چې تمې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د څه باندې اتیا فیصده شمیرل سویو رایو له مخې ترکانو په دغو ټاکنو کې اپوزیسیون د سیاسي ځواک په توګه مطرح کړی او د روان عمده سیاسي رقیب په توګه د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو ملاتړلې ده. د شمیرل سو رایو له مخې د پلازمینې انقرې ښاروال منصور یواش پر خپله څوکۍ پاتې دی او له عمده رقیب یې د رایو د توپیر فیصدي یوازې پنځه ویشته. د لومړنیو نتایجو له مخې په ترکیه کې چې د وګړو شمیر یې پنځه اتیا میلیونو ته رسیږي، د اپوزیسیون د خلکو جمهوري پال ګوند د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند پرتله چې له دوو لسیزو راهیسې پر سیاستونو واکمني کوي د پام وړ لاسته راوړنې لري. اویا کلن اردوغان خپل ټول کمپاین پر دې متمرکز کړی و چې پر استنبول ښار بیا ولکه ټینګه کړي چې یو وخت یې دی خپل ښاروال وو او دا ښار د ترکیې یو اقتصادي ځواک ګڼل کېږي، خو پراخ انفلاسیون او اقتصادي بحران د اردوغان پر ګوند د خلکو باور راکم کړی وو. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د اوروشتونو همځکه شوېدنې په پیښو کې د مور شمیر پرون لاسو ته ورسید. په دغه حالت کې د ژغورنې ادارې مسؤول خطیر احمد د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په لاسو مړو کې څلور تنه ماشومان دي. د هغه په وینا دغه مړینې په پېښور، نوښار، باجوړ، شانګلا، منسهره، بنو، مومندو، مردان او شمالي وزیرستان کې ثبت شوي. پاکستاني چارواکو پرون ویلي چې د مخکنیو اته څلوېښتو ساعتونو پر مهال دولس نور کسان هم د سختو اوروشتونو او مځکې شوېدنې له کبله مړه شوي. دغو طبیعي آفتونو د خلکو کورونو او کرنیزو مځکو ته هم زیانونه اړولي دي. د اسرائیل پوځ وایي پرون یکشنبه یې په لبنان کې پر یوه موټر هوایي حمله کړې او د ایران پلوه حزب الله ډلې یو قومندان یې وژلی دی. دغه قومندان اسماعیل الزین یاد سوی چې د اسرائیل د پوځ په وینا د حزب الله ډلې د رضوان ځواکونو د ټانکونو ضد قطع کې د پام وړ قومندان وو. د اسرائیل پاوز په یو اعلامیه کې ویلي چې الزین د ټانکونو ضد میزایلو په برخه کې د پام وړ مهارت درلود چې د اسرائیلي ملکیانو په وړاندې د ټانکونو ضد میزایلو د لسګونو حملو مسؤول و. د سوریه یو څارون کې ډلې پرون یکشن به ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریه اته سرتیری له یو کمین وروسته اعدام کړی دي. د دې ډلې په وینا له دې سره په وروستیو ورځو کې د افراطي وسلولو لخوا د سوریه د وژل سوو پوځیانو شمیر 400 ته ورسېد. د سوریه د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په اتو اعدام سوو پوځیانو کې یو منصبدار هم شامل دی. دا څارون کې ډله زیاتوي د سوریه پوځیان روانه اونۍ د سوریه له سخنه څخه د دیر الزور پر لوري روان و چې پر یوه کمین ور برابر سول. د دې ډلې په راپور کې نه دی ویل سوي چې دغه اته تنه دقیقا کله اعدام سوي. د داعش وسلوالو شپږ نور سرتیري روانه اونۍ تر یرغمل کولو وروسته وژلي وو. د روان میلادي کال له پیله د داعش په حملو کې د سوریې د وژل سویو سرتیرو او متحدو جنګیالیو شمیر 200 ته ورسېد. د روسیې لخوا د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې درې کسان نیول سوي. د روسیې دولتي اژانس پرون د تروریزم ضد ملي کمیټې د وینا نه مخې دا خبر ورکړې. د روسیې د قانون د تنفیذ غړو د مارچ میاشتې د 28 نیټې تر حملې وروسته چې په نتیجه کې 144 کسان ووژل سول، په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو بررسي پیل کړې ده. د مسکو په څنډه کې د کنسرتونو پر سالون د هغې حملې 4 مشکوک نیول سوي کسان د تاجکستان وګړي دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي په تازه عملیاتو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او دغه عملیات دوام لري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. ورځو د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اندیښنه ښیي چې د خوړو د کموالي سخت بحران د افغانستان هر ولایت ته لمن غځولې ده. خلک شکایت لري چې د بېوزلۍ له کبله کړیږي.
دومره مسلی ادارې دي دا د وړو کارډونه ورکوي دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړي دي راته او نه زما کول لیدل او نه ورکوي څوک او نه ماته راکوي.
د طالبانو د عدلي د سرپرست وزیر پر وروستیو څرګندونو نورو لوریو هم عکس العمل ښوولی. هغه افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بیا منع اعلان کړی.
افغانستان له څه باندې 2.5 کلونو راهیسې له یو ستر حقوقي ناورین سره مخ دی. دا بحران د افغانستان د اساسي حقوقو د برخلیک د ناڅرګندتیا له امله رامنځته شوی.
په نورستان کې د پارون او اسادآباد ترمنځ لویه لار چې د ډېر اورښت له کبله تړل سوې وه د ولسي خلکو په ملاتړ پاکه سوې.
ستیګي دواړه طرف پراته دی هغه وایي انشاءالله موږ برمونې دی چې انتظار وکړو او لار پراخ کړو.
په غزنی کې د میلو د زیاتېدو پر موضوع هم راپور خپرو.
تصمیم دا نیولی د سروزمات هم دلی وکړو. مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارې زه کوي.
په بهرنیو مسایلو کې په جګړه ځپلې غزه کې د یو بل لنډمهاله اوربان پر سر د خبرو نوی پړاو په مصر کې پیل شو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغلست. ورزو د راپورونو برخه ته د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. دغه پروګرام په وینا په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. خو دوی تر نیمایي لوږو هغو ته د خوراکي موادو او اضطراري تغذیې مرستې برابرولی سي. افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وایي د خپلو اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلي بشري مرستې تر ډیره دوی ته نه رسیږي. تفصیل له اسمت څاروان نه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا که څه هم په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري، دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو هغو سره مرسته کولی شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا 1/3 جمعیت افغانستان نمیدانند وعده غذایی
دا محل نشده شپارس میلیون وګړي چې د افغانستان د نفوس یو پر دریمه برخه کیږي نه پوهیږي د بل وخت خوړه لکومي برابر کړي. په هیواد کې هر ولایت د خوړو د نخوندیتوب له بحراني سطحې یا تر هغه بدتر وضعیت سره مخامخ دی. د بودیجې کموالي ته په پام سره دا محل د خوړو نړیوال پروګرام یوازې 5 میلیونه کسانو ته د خوړو او استر ری تغذیه مرستی برابرولای سی. حال دا چې 14 میلیونه وګړي وژدي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو شپږو میاشتو لپاره د خپل ټولو پروګرامونو په خاطر 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بیوزلی دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملی اقدام کیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی آزادي راډیو ته په خپل پیغام کې ویلي په کور کې درې ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه یې د درملنې وس لري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مستندوی اداري دي دا دوړو کاډونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ما ته راکې وروره او دا مهرباني کولې چې زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم ګز غواړم چې ما سره ملستې شو چې نه کېږي ورې سبت نه بار کو توځو بت نه خواته بت نه کډ وړو زه مجبور یم چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورو خلو دولګي سره وخت تیر کړو سمه دار او تور کول کې غټو خلکو ته کېږي او غریب ته نه ور کول کې.
بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندېښنې په شوولو سره ویلي چې افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او د خلکو د اړتیا کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د طالبانو حکومت د عدلی د سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي څرګندونو بیا هم عکس العملونه پارولې دي. هغه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. ځینې حقوق پوهان دغه څرګندونې د قانون په اړه د بشپړ درک نشتوالی بولي.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعي څرګندونو چې په افغانستان کې قانوني تشه نه ده موجوده د یو شمیر حقوق پوهانو خبرګونونه راپارولي دي. شنبه په ورځ په کابل کې د یوې مدرسې د یو شمیر زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې عبدالحکیم شرعي ادعا وکړه چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه به بنسټ دي، ځکه چې د په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او حدیث دي. خو د حقوقي چارو کارپوهان د هغه څرګندونې له قانون څخه ناخبري او له اسلام څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل ګڼي چې د دوی پټکو دا ناسمه کړنه ده. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ملي ټولنې مشر ډاکټر عبدالواحد سادات آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسنی ناورین د اساسي قانون د نشتون له امله دی.
افغانستان در طی
افغانستان له څه باندې 2.5 کلونو راهیسې له یو ستر حقوقي ناورین سره مخ دی. دا بحران د افغانستان د اساسي حقوقو د برخلیک د ناڅرګندتیا له امله رامنځته شوی. زموږ په ګاونډ کې دوه اسلامي هیوادونه دي چې دواړه اساسي قانون لري خو افغانستان یې نه لري. اساسي قانون په اوس وخت کې د افغانانو اړتیا او د دوی غوښتنه ده. د افغانستان له ملي ګټو سره مستقیم تړاو لري.
د حقوقي چارو یو بل کارپوه حکمت الله حکمت په دې باور دی چې د اساسي قانون نشتون یو له هغو مواردو څخه دی چې د طالبان حکومت یې نړیوالو ته تر پوښتنې لاندې راوستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ټولو فرعي قوانینو او حقوقي لوایحو موجودیت تصویب د اساسي قانون پرته په حقیقت کې داسې یو معنا لري لکه تاسو چې یو تعمیر به بنسټ جوړوي په هوا کې. د نورو خلاو ترمنځ چې موږ په نړیواله کچه باندې تجربه تبیولي یو خلا هم اساسي قانون نه موجودیت هغه څه دي چې نړیوال نظام په حقیقت کې ورسره ستونزه لري.
په دې اړه د دیني عالم او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سیدی هم ازادي رادیو ته زیاته کړه
وجود قوانین مدون
د مشروع او پرمختللو قوانینو شتون او د هغو انتخاب د همغه فتواو برخه ده چې د اسلام په سپیڅلي دین او اسلامي ټولنه کې شتون لري. خو د طالبانو حکومت په متداول مشروعیت باور نه لري. دوی په انقلابي توګه د ټوپک په زور واک ته ورسېدل. دوی پخواني قوانین لغوه کړل او د شته قوانینو لپاره عمل او مشروع مرجع نه لري او د عدلي او قضایي مراجعو اجرات نامشروع.
نوموړی زیاتوي چې هیڅ مسلمان شک نه لري چې په اسلامي هیوادونو کې د قوانینو سرچینه قرآن او د اسلام د پیغمبر سنت دي. خو د ده په وینا په دې اړه شخصي فتواوې بې بنسټه دي. طالبانو د خپل مشر د حکم پر بنسټ د خپلې واکمنۍ په لومړیو ورځو کې یو سرپرست حکومت جوړ کړ او خپل کسان یې د پخواني حکومت په ادارو کې په دندو وګمارل او تر اوسه یې په رسمي ډول د مخکنی جمهوري نظام د اساسي قانون په ګډون د قوانینو تصویب یا لغوه کولو پریکړه نه ده کړې. د طالبانو پر حکومت د حقوق پوهانو او نړیوالې ټولنې یوه نیوکه دا ده چې د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د اساسي قانون په ګډون حقوقي تشه موجوده ده. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ادعا کړې چې په ټولو مواردو کې قوانین موجود دي. د طالبانو حکومت دغه شان د نورو نیوکو تر څنګ د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سر اړونې تورن دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
په کونړ کې درزی یا جامع ګندون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله کارونه ډیر کمزوري سوي. د دوی په وینا چې په خوا به دروژې لومړی نیټې په دوکانونو نوبت نو هر چا به رختونه په لاسونو کې نیولي وو او دوی ته به د ګندلو لپاره راوړل. خو له تیرو دریو کلونو د دوی د کاروبار مزان نسته. دا هم تفصیل
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګندون کې شکایت کوي چې په وروستي او درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو. خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشت حساب دي.
په پخوا تیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي. لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونو مخکې وو هغه شان اوس چندانې خوند نشته دی او نه هغه شان څوک په جامو باندې اغونده روپۍ ورکوي ځکه چې کاروبار دلته نشته دی. فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار خو خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په برتلا کار ډیر زیات کم نه. برق چې د امارت اسلامي برق دا روجه کې ډیر ښه دی خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامع کولې ډیر زیاتې. اوس جامع عمر نه کوي څومره چې مخکې کولې ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وای په خوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شو جامو ځای نه و. خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولې دی.
کارونه عموما د بازار نه ډون دي ځکه بیخي سپر راغلی دی. هر سی دکاندار نه لاړ شي که د سبزۍ دکاندار نه لاړ شي یا د وړو هغې له لاړ شي یا خیاطۍ دغه شان ته زموږ خپله خیاطۍ نه دي که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامع ګنډون کې د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار
د ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعا د خیاطۍ د کارونو ترڅنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشټوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې دراغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي. پوخا به دوی بې وسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولې او د نورو مرستو ته منتظر دي.
او سم د منځنی ختیځ پر وضعیت راپور. په غزې تړنګ کې د اوربند ټینګښت په اړه د خبرو تازه پړاو د مصر پلازمینه قاهره کې پیل سو. د راپورونو لمخې په دغو خبرو کې د اسرائیل یو هیئت هم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 70 نور فلسطینیان د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. ملالی بشیر تفصیل راکوي.
د قطر او بسر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزې تړنګ کې د شپږ اونۍ لپاره د اوربند ټینګښت دی، پرون په قاهره کې پیل سو. د اوربند په بدل کې د حماس ډلې له بند څلوېښتو یرغمل سوي د خوشي کېدو وړاندیز مطرح سوی دی. د حماس له توندلارې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه یو تروریستي سازمان ګڼي، د محل شاوخوا 130 یرغمل سوي کسان پاتې دي. د مصر د پلازمینې قاهرې په خبرو کې د اسرائیل یو اتهم ګډون کړي، خو د حماس ډلې کوم استاذي پکښې نسته. د حماس ډلې غشتنه ښکارا ده، هغه دا چې په غزا کې دی روانه جګړه پای ته ورسیږي او ټول اسرائیلیان دی له غزې ووزي. اسرائیل دا وړاندیز نه منیا، ویلي دی چې په غزا کې د حماس خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 70 تنه نور فلسطینیان هم د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې په یو هوایي حمله کې د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژل دی. د اسرائیل په وینا دغه قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د غزې په مرکز کې د الاقصی جومات په انګړ کې وشتل سوی دی. په غزا کې روغتیایي سرچینې وایي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په پیل سوی جګړه کې په دې ځای کې د وژل سوی کسانو شمیر تر 2300 او 800 څخه زیات سوی دی. په غزا کې دا جګړه ورسته له هغه پیل سو چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 8 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لندمحاله اوربند پر مهال چې او ورځې دوام وکړ، ځینې یرغمل شوي کسان د لسګونو فلسطینی بنیانو د ازادۍ په بدل کې خوشی شول. تر اوسه په غزا کې د اوربند ټینګښ په هدف د خبرو څو پړاوونه بې نتیجې پاتې شوي دي. د مصر او قطر ته څنګ د امریکا متحده ایالاتو نو هم د دغه مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی. واشنگتن له اسرائیل غواړي چې د غزې په جنوبی شهر رفح کې خپل پوځي عملیات پیل نکړي، خو اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې غړي او ځینې مهم جګړه مار په رفح کې پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پر رفح شهر د حملې د احتمال په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول یو اقدام کولای شي انساني غمیزه رامنځته کړي.
خبرونو ور اخوا
په غزنی کې ځوانانو د جمی له پایترسه دوسره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړی دي. د غزنان وی په مله ځایونه کې خواړه برابروي، توکي ټکالی کوي او علمی یا هم ټولنیز بحثونه کوي.
دا غزنی واغز ولسوالۍ په کابل دامان دشته کې دلته د یو ډبرین غر په څنډه کې یو شمیر ځوانان په مایله راغلي. رحمت الله مرجان خیل د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. دای لګیا دی د چرګ له غوښې کړای په خوي. مرجان خیل وایي د خپل ذهني فشار د کمولو، وخت تیرولو، د ځان خوشاله او بوخ ساتلو په مخه کله کله له ملګرو سره په چکر ځي.
دا نن چې ګور موږ خپل واغز ولسوالۍ ته راغلي یو دغه د غره ډډې ته، دا په دې معنا چې نور ژمی وتلی ده او د پسرلي هوا لګېدلې ده. موږ ډېر خوشحاله یو.
ښاغلی مرجان خیل زیاتوي ډېری لوستې ځوانان تر سخت ذهني فشار لاندې دي. بیکاري او نه بوختیاوي هغه څه دي چې ځوانان یې په رواني ستونزو اخته کړي دي، خو دا ډول پروګرامونه لږ سړي ته ارامتیا او سکون ورکوي. دلته چې راسو لږ خوشاله سو.
موږ خو نور له خیره سره تصمیم دانی ولې د سروزماتم دلی وکړو. مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارې زکی جمعزاده صاحب هم وینې سي څوکه څوکه هغه دیګو د بنګ سره برابرۍ راغلي. دلی ډېر خوشاله یو، ډېر هم سات تیرته.
مرتضی وردګ یو بل ځوان دی چې دلته د رومي بانجانو پر ریزه کولو پوښتای. دای وای دا ډول ساهو تتلل ذهني سکون راکوي.
بله شک چې شخص زخپل شي کله اخر په موهید کې دکښم نو دا رقم ساهو ته تاګ راته ډیر مفید تمامېږي، ذهنن ډیر په کار امېږي.
واحد الله جمزاده یو بل ځوان دی چې د لوښو په منځلو پاکولو لګي عادی. دای وای دلته ار دی چې د ملګرو له شرم کار وکړي، په کور کې هیڅ کار نه کوي، خو وای زیات خوشاله دی چې نن دلته په مایل راغلی دی.
کور کې لټ یم، ولې زوی دروغه وای روزه ده مرګر رشل مدی کوم کني لټ یم پکې ولا
ډیر خوشاله یم ځکه دا زما یو او ربی یخونه وسره بد وضعیت په کور کې سره بنینه وتلې ونن سره هو ته دغه خواته نو بیخي داسې خوشاله یم زون سی بیخي مش بدل تکړی وای خو کداسې یخ جن بد یخ وای.
دا په داسې حال کې د چپو سنی وخت کې ډیرای ځوانان دروان او بد اقتصادي حالت لامل د رواني فشار د کمولو، د ټینشن ختمولو، لا تشويش، سودای توپ او رواني ناروغي او څخه د ځان ژغورلو په مخه په مایلوځي. دوی وايي هلته خواړه برابروي، یو شی بټوک ټکالی کوي او ترڅنګ علمي، ټولنیز او هر اړخیز بحثونه هم کوي. روغتیا پالان هم دا ډول میلو او چکرونو ته د ځوانانو تک په ټولیزه او هر اړخیزه توګه ګټور بولي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امن ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د ځوانانو لوري د میلو تر سره کول دي ترڅنګ چې یو خلاق ټولنیز فرهنګ ده، پرونی لازم نه ډیر ښه تاثیرات لري ځکه چې لایوي خو انسانان ځوانان او هغه څوک چې د میلو تر سره کوي هغه له ټولنیزو مسروفیتونو او ځپونکو افکارو او نورو داسې تخریشي صحنو څخه د څو شېبې لپاره ګوخه کیږي او د خپل ذات کې یو فکری سکون حالت رامنځته کوي چې پرونی لازم نه ښه تاثیر لري.
ډاکټر بشیری زیاتوي میلو او چکرنه په انسانانو کې عاطفه تحریکوي چې ورسته د ټولنې په وړاندې د هغې د زغم کچل وړيږي. که ډیری سړي د ګرم او پریشانۍ د ختمولو او ساتیرۍ په مخه له کورونو وځي میلې کوي، خو په افغانستان کې په اوسني وخت کې ډیری ښځې د سیاسي، کلتوري ستونزو او محدودیتونو له امله په کورونو کې ناستې، له پارکونو او نورو تفریحي ځایونو رامنه سوي دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څنګه وایي په 2023 زیږدیز کال کې په افغان میرمنو کې د خپګان، ځان یوازې ګڼلو او اندېښنو کچه له 50% څخه 70% ته لوړه سوي ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په نورستان کې د پرون او اسادابات ترمنځ لوی لار چې د ډیر اورښت له کبله تړل شوی و، د ولسی خلکو په ملاتړ ډیره برخه پاک شوې ده. پر دغه لار تیږې او خټي را شویدلې وي او د تاګ راتګ پر مخ تړلې وه. اوس موټرونه کولی سي چې پر دې لار تاګ راتګ وکړي، خو لا هم په ځینو ځایونو کې یو څه تیږې شته چې د هغو د لرې کولو لپاره هم کار پیل دی. دا هم تفصیل.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیرو دوو ورځو شدیدو بارانونو د پارونه صدابال لارې ته لغرونو تیږې راغورځولې وي چې له امله یې یاد لار د دریو ساعتونو لپاره په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوی و، خو له دریو ساعتو وروسته یې سړک د خلکو په مرسته د موټرو تګ راتګ ته چمتو کړ او لا هم په سړک کې ستیږې او خټې پرتې دي چې د پاکولو هڅې روانې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
دی و ما په ساحه کې او څه غره خو دن لبل لار باندې شو او لسونو هم د شانت زون په همهنګ باندې لار صفه شو زمون لا ماشينري رسیدل نو او عادي غاړي تک را تک د پر لار آزاد ده. فلحال څه مشکل نشته، دی دو ادرس د پر لار باندې ستګي دوه تر پراته دی هغه و ان شاء الله مونږ برموړي دي چې انفجار ورکو لار فراخ کو.
هغه وای په ولایت کې د لګ باران او واوري اورخت سره ډېرې وختونه سرکونو ته لغړونو تیږي او خټي راخويږي چې ور سره خلک او موټر چلون کې ستونز سره مخ کیږي، خو دوی تل هڅه کوي چې په لګ وخت کې د غلارې د موټرو تګ راتګ ته چمتو کړي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یا وچا په خپل راپور کې هم ویلي و چې د مارچ په 19 او 13 د نورستان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې واورو، شدید بارانونو او سیلابونو یو شمیر لارې بندې کړې، له یو نیم زر جریبه زیاته کرهنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې، نږدې 1500 کورونه یې زیانمن کړي. په اوو ولایتونو کې د شپږو پلونو 450 کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم زیانمنې کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یو پخوانی ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼې کې راغلي چې پېښه پرون ماپښین شاوخوا 3:30 بجې سوي ده. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوی روغتون ته د 15 اتیا ټونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، په دغو وسایلو کې استراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمن تجهیزات شامل دي. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، ایران ته د شل ټانکره به کیفیت تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړي. باختر اجانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړي چې دغه شل ټانکره تیل د فرا د شیخ ابو نصر فراهیل لاري بیرته ایران ته مسترد شوی. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیه د اپوزیسون عمده ګوند پر کلیدي شارونو کنټرول ترلاسه کړي او په ټاکنو کې پراخ لاسته راوړنې لري. دا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یو ضربه ګڼل کېږي چې تمه درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر شاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د اسرائیل پوځ وایي پرون یکشنبه په لبنان کې پر یو موټر هوایي حمله کړې او د ایران پلوه حزب الله ډلې یو قومندان یې وژلی دی. دغه قومندان اسماعیل الزین یاد سوی چې د اسرائیل د پوځ په وینا د حزب الله ډلې د رضوان ځواکونو د ټانکونو ضد قطعه کې د پام وړ قومندان وو.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو د تیری ونې ل مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو اربیا د ومه ورځ کوربه. دا ونې خبرې کوي چې استرالوی او برېټانوي ساينس پوهانو د مریض برېښنا حیرانوونکې او انقلابي تختې جوړې کړې. ل داسې موټر مهم خبروم چې هم په ځمکه ځغلی او هم له ځمکې هوا ته لوچی. د خلیفہ دین محمد په ورستۍ سرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکو نه هم خبرېږي، او لدی هم خبرېږي چې تورخم کې پنڈیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورینو بیا ل افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې څپه. د مسکو او کندهار لبریدونو ورسته ترکانو یو سل وڅل وخت کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولي. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړای چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی، او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غل لري، یو د همکارۍ چاپریال لري، یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر توند خو له رسنیو پاکه شوی وینا، طالبانو له خپل رسنیو هغه وینا پاکه کړې چې پکې مشر د خزو د سنگسارونو ګواښ کړی دی. دغه وینا توند نیوکه پارولې وی.
تمام کشورهایی که در قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تحیید نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگوید، نه آن چی که لابی های این گروه می.
له دولتي کوره د حزب اسلامي د مشر استل او ناندري طالبان وای ګلبدین حکمتیار ته مبل کور ورکړي، ځکه لمړی پوری لانجمنو د حکمتیار زوی وای غلی کینی څو کسان مخبل سری او زور غدوی.
په دې ورستوي کې قابل حکمتیار د انجنونو د تعلیم د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپله ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي، دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په 146 میلیونه ډالر حج ته روان د افغانانو 13000 کسیز کاروان راتلونکي میاشت به دوه شرکتونه د لیګ لړۍ پیل کړي. هر حاجی به د سفر 272000 افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده، دا په ډېره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې.
او په دوبۍ کې د ماشومان پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه. میرویس عزیزی په 600 میلیونه درهم عرب ماشومانو ته داسې زده کړیز کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به یې ساری نه وي. بیا هم ستړي مشي. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیرې اونۍ د درنو بریدونو له امله یو وار بیا په افغانستان سیمه کې د دغې ترهګرې ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبرې رد کړې، خو د امریکا مخکښ سناتور لینډس ګراهم تیره اونۍ په یوه بیان کې وویل مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي، باید په افغانستان کې د دې ترهګرې ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي. هغه نه دی ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار ووسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید خی چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پایت نه در رسیدلې، او په وینا چې د افغانستان په اړه د بایدن چلن د غواخلا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولای شي.
د طالبانو له راتک سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډیره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو ترنملاندې دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. لیو پلوه داعش، طالبان او القاعده لیو بل سره ایدیالوژیکي او فکری اړیکې لري، او لبل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګېدو ملګرتیا لري، او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
خروسیه چې په مسکو کې د داعش بریدې لسلو زیات کسان وژلي او لامدي زیاتې جوبل کړي دي، د کرملین د خارجه وزارت ویان دي ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نخښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیه هم په دیرش خارونو کې لږ تر لږه 140 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي. یا لک تر لگ په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو دغه هیوادونو ګټو ته یا دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیما د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي، دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غ لري، یو د همکارۍ چاپریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بلخوا داعش چې تیره اونۍ کندهار کې د کابل بانک پر څنګه ماش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړی برید کې ګڼ کسان ووژل، په اړه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگرچه د طالبان حکومت دا خبر پزلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحو د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري او کیدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسېره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼو مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمن. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف وو. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې ورستیو کې خاغل حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګ د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول ترڅو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې ووسیږي یا به په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر د هغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلې دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا غو زوی لاستو ګنځي څخه د خپل پلار استل به احترامي ګڼلې او طالبانی تورن کړی دي چې داسې کسانې ګمارلې چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د خپل حکمتیار لپاره به اوس ډېر سخت دي چې په دغه سیاو حالت کې خپل د لاسه تللې موقعیت بیرته وځای کی. خو یو خبره دا هم په کار ده چې خاخل حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سکال هم له افغانستانه ډیر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا یو سل شپاړس میلیون ډالر لګښتونه به یې په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زایرینو د لیک رالیک لپاره د آریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیک رالیک دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړی سر 3,850 ډالر یا 2,000 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی، خو په دغه سفر کې بلشیا حاجانو څخه د سړی سر 500 ډالر زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وسته د ډالرو سره چې محاسبه کیږي کله جیږي کله ټټیږي، خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام ممانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کړي. چې د دې معادل 2,000 شپږ افغانۍ او 4,000 پوله کیږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخته کړی دی.
افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو ډیر زره کسان یو سل شپاړس میلیونه ډالر مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای ملاحبۃ الله سرګندونی تر خپل واک لاندې درسنی ول مخپانو استکړی چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه پاره ویلو. طالبانو د دې وینا په تړه وضاحت نه دی ورکړی، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملاحبۃ الله سرګندونی خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوال ټولنې ته غواښ کړو چې شل کال نور هم ورته جګړې ته آماده دي. اگر ټینګار درلود چې نړیوال ټولنه د خزو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د په وینا د خزي حق نشي کېدای، بلکې ګواخي کړي چې دوی به په بدلمنې تورن خزي سنگساري او په وینا د خدای حکم به پرې تطبیقي.
مرد الله حدود نه تیزو دا به توای چې دا د سودو د حقوق پایماله کې د لیسته په ډبر ولې سبب مرد جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر سودي په ډبر باندې مولو رجم کوو. سبب مرد الله حدود نه تیزو په درو باندې په هلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف پر جهان یو بستا مقابله روانه.
طالبانو د امیر ورستنی څرګندونی چې په هغه کې دوهل چې دوی په کابل کې نتن کیږي او میرمنې به په عام محضر کې سنگساروي د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی. داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کیدای شي د داعش په څیر باندې سیمې او نړۍ ته په عملي خطر باندې بدل شي.
د ملاحبۃ الله په دغه څرګندونو نه یوازې افغان سیاسيونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استاذ نصیر فائق او د ملي امنیت په خواني مشر رحمت الله نبیل د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلی او زیاته کړې ده چې دغه څرګندونو خونسرد کړی دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه و سازمانهای بین المللی امید به تعامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان لابی می کنند با شنیدن این پیام ملاحبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملاحبت الله می گوید نه اون چی که لابی های این گروه می گویند.
ویلیجی چیز مرد پشمان که بودیت مختق کردی
از رادیو دادی را یاد گرفتیم که او حقوق زن یعنی چی؟
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها، گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساختند، پیام قتل، خشونت، نابودی مردم افغانستان را می دهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در بقدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشته اند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت می کنند، زمان آن فرا رسید که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهم په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د یو میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړي وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړې ودانۍ جوړولو تړون یې هم د متحده عربي اماراتو له اوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. خغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري. خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره له دې چې تېره اونۍ کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی و، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي، خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستاني پلاوي د لیدنو کتنو حال ورکي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوی له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرښه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوی له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړی. خغلی نظامانی د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزو سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې انشاءالله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه هم پاکستان افغان پنډیان لوړګي ته ور پرېږدي. دغو پنډیانو ویلي پخوا به د کرښې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډې اړولې، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې، بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړګي ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خیبر د مزدور کارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې 600 پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنډه باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ تاسو نیکونو کړې وه، مور نیکونو کړې وه او پلارم کړې وه او زموږ تاسو ته پاتې ده. دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک شو.
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولي دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلی په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورت د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیره اونۍ د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر څرګندونو پراخ غبرګونونه راوپارول چې نوموړي پنجشیر د ایران لرې پرته سیمه او آیت الله علي خامنهي د ټولې نړۍ د فارسي ژبو مشر بلل. د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب دغه مشاعره تیره اونۍ د شیعهګانو دویم امام حسن بن علي د زوکړې ورځې لمانځلو په مناسبت تهران کې جوړه شوې وه. د بارور د څرګندونو په حق له په ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمیر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمیر دري ژبو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللی دی. د تیرې اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډېره کابل کې د طالبانو د مرشد او دیني عالم خلیفه دین محمد په رد کې د مفتي منیر شاکر په څرګندونو هم راټولو. خلیفه الدین محمد چې وخت نا وخت ځینې څرګندونې نیوکې پاروي، تېره اونۍ بیا یو بیان خپور شوی و چې د دیني حلقاتو او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفه الدین محمد دا اونۍ د ایمان د حلاوت او له ښځې د ښځې د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریې ورکړې وې، چې په اړه یې د کوزي پښتونخوا دیني عالم مفتي منیر شاکر د طالبانو په حکومت توندې نیوکې کړي. هغه ویلي نه پوهېږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافاتو خپرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتېم چې دام خلیفه صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په د پابندي ولې نه لګي. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغسې خرافات کوری چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مین شي بیا په هغه باندې په ویخه غوسه لاوړي.
بلخوا په پاکستان کې د یو ملای امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیښې یو وار بیا د غیواد کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملای امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپاهي صحابه غړی هم یاد شوی، پاړی پولیس ویلي نوموړی پر ماشوم د جنسي تیری په مهال لاس په لاس نیولی دی. او تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالابلوک د خلکو اعتراض هم د بحثونو د سر ټکی و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلي وو. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي وو لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو وژلي. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي وو لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو ویشتلي. دوی نیوکه کړي چې د طالبانو ولسوالۍ د خپلو وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي، خو نه یې دي ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و، ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدیت ښیي. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالونکي هوایی ټیکسیانې نورمال بڼه خپل کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې د دغو موټرو جوړونه پیل شي. دا الوتونکي موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلښت وړتیا لري او یوازې 2 دقیقې وخت نیسي چې لروان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وې، اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي. استرالوی او برېټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کېدونکي او قلوله کېدونکي قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکي تخته جوړه کړې. دا مریضه تخته کولی شي د لمر 11% رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي، چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوت ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړي او وایي د کم مصرف انرژۍ په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوي هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړي لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدې، چې لڅو کلونو کاربن ورسته د برېښنا د تولید توان کمیدو خو د پوهانو په وینا د تختیبه د پایدار برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابت شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې یې له منځه یوسي. د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یوه ډله راپورته شوې وه چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې دوه ځایي خلک هم وژلي وو. نو د لمنځه وړلو لپاره حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یوه قول اردو ورستولي. د السلواډور حکومت خبرداری ورکړ چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخښل شي چې له دغه غلو سره یې کوچنۍ همکاري کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټی ویکس چې اوس یې اسلام قبول کړی په ایکس پاڼه شکایت کړی چې شهرینو کې له جوماته د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیستی. هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره د نن اومه ورځ رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوې زاویې شننه لما سید شینواری سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.